السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. په پاکستان کې پر افغان کډوالو د تازه فشارونو له پیل راهیسې څه باندې څلور لکه افغانان اخراج شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون دوشنبه له اسوشیتد پریس خبري اژانس سره د راستنو شوو کسانو دغه شمیر شریک کړی دی. د هغه په خبره ګڼ شمیر دغه کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارو افغانستان ته راستول شوي دي. خبر کې راغلي د پاکستان پولیس د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې کور په کور ګرځي او له کډوالو د هغوی د اسنادو په اړه پوښتنې ګروېګنې کوي. که څه هم د پاکستان لنډمهالې حکومت ویلي چې یوازې څه باندې ولس لکه بې اسناد افغان کډوال له هغه هېواده باسي، خو ګڼو افغانانو شکایتونه کړي چې د اوسېدو له اسنادو سره سره پر پوله راړول کېږي. پاکستان د طالبانو د حکومت او نړیوالو بشري بنسټونو له اندېښنو او غبرګونونو سره سره د نومبر په لومړۍ نیټه د افغان کډوالو د اخراج لړۍ پیل کړې ده او لا هم روانه ده. بلورته د راپورونو له مخې د پاکستان سترې محکمې منلې چې له دې هېواده د لکونه افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په اړه غور کوي. د ملي ډیموکراتیک غورځنګ مشر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ پر ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د سترې محکمې له قاضي یحیی اپریدي سره په کتنه کې د افغانانو د ایستلو د بهیر د بندولو غوښتنه وکړه چې ومنل شوه او سترې محکمې د دوی د دعوا په اړه د بحث ژمنه وکړه. پاکستانی رسنیو هم د نامعلومو سرچینو په حواله دا خبر ورکړی، خو ویلي دي چې سترې محکمې په دې اړه د بحث لپاره د غونډې نیټه نه ده اعلان کړې. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي په افغانستان کې د روان بحران درون بار په داسې حال کې چې د افغانانو زرګونه کورنۍ په جبري ډول له پاکستان ایستل کیږي، تر ډیره د ماشومانو پر اوږو دی. ډبلیو اف پی پرون د ماشوم د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې دا کورنۍ په داسې یو وضعیت کې راستنیږي چې هیڅ اسره او د استوګنې لپاره ځای نه لري. ملګری ملتونه هر کال د نومبر شلمه د ماشوم د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي. د خوړو نړیوال پروګرام په خپل پرونی بیان کې هیله څرګنده کړې چې ماشومان خوندي او روغ رمټ وي او هیڅکله به په وږي ناس نه ویده کیږي. بلورته د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او ویلي چې افغانستان ته راستنیدونکو کډوالو سره د مرستې لپاره په کلیوالي سیمو کې د مرستې او لاسنیوي پلانونه لري. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. اسرائیلو پرون د غزې په تړانګه کې د حماس پر ضد چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د تروریستي ډلې په توګه پیژني خپلو عملیاتو ته زور ورکړ. اسرائیلي سرتیرو د غزې د تړانګې په یو روغتون کې چې له تیرو څو اونیو راهیسې زرګونه ناروغان او بې ځایه شوې کورنۍ پکې دی رادي او دغه راز د روغتون په شاوخوا کې د حماس له جنګیالیو سره نښتې وکړې. په روغتون کې دننه یو روغتیاپال او د غزې د روغتیا وزارت ویلي چې د اندونیزیا په نوم د دې روغتون پر دوهم پوړ یو توغندی ولګېد چې دولس کسان یې ووژل. دواړو سرچینو د دې برید پړه پر اسرائیلو اچولې، خو اسرائیل وایي چې روغتون یې په توغندي نه دی ویشتلی بلکې د هغو ډزو ځواب یې ویلی چې وسلوالو د روغتون له منځه پر اسرائیلي سرتیرو کولې. او امریکا له اوکراین سره د وسلو او پوځي تجهیزاتو د مرستې بله کڅوړه اعلان کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په یو بیان کې وویل چې په نوې مرسته کې به داسې وسلې او پوځي تجهیزات شامل وي چې باید به تر سل میلیونو ډالرو پورې رسیږي. په بیان کې راغلی دی چې په دې وسلو کې د هیمارس په نوم د چټک انتقال وړ توغندیو سیستم او د هغو مهمات هم شامل دي. ښاغلی بلینکن وایي داسې مهال چې اوکراین د خپلو آزادو سیمو د بیرته نیولو لپاره هڅه کوي دا کڅوړه به مرسته ورسره وکړي چې د جګړې په ډګر کې خپلې بیړنۍ اړتیاوې پوره کړي. بلینکن پر کانګرس هم غږ کړی چې له اوکراین سره د نورو مرستو لپاره د ولسمشر جو بایدن غوښتنه تایید کړي. دغه مرسته له اوکراین سره داسې مهال اعلانیږي چې پرون د امریکا د دفاع وزیر لود آستن په یو ناڅاپي سفر کیف ته سفر وکړ. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو دو ادارو د افغان خزینه بندیانو او یو شمیر نورو میرمنو د ملاتړ په هدف د همکارۍ نوی پلان اعلان کړی. خزینه فعالانې هرکلی کوي او وایي زندانی میرمنې د ډیر څه مستحق دي.
لویه ستونزه دا ده چې دا میرمنې د مالي لحاظ هم ډېرې آسیب پذیرې دي، همدارنګه سیستم موجود نه دی چې د دوی څخه دفاع وکړي تر څو پورې دوی برات پیدا کړي.
له پاکستانه د افغان کډوالو ایستل روان دي. پېښور کې هم د پولیسو لخوا د کډوالو د نیولو عملیات ګړندي شوي.
پولیس په اکثریت ځایونو کې تنګول کوي، د پیسو لپاره هم کوي، یو ډول فشار هم په افغانانو نیواریدوي.
د غزې وروستی حال مو هم اخیسته او دا به هم واورئ چې خبریالان او ملاتړي بنسټونه یې افغانستان کې د بیان ازادۍ محدودیتونو اندېښمن کړي.
اطلاعات و تلاس رسائی لنشت سر حساب دی، پر رسانه و هم فشارون موجود دی، زکا رسانیز اداره حدث کروی چه دا سپوخخ نکلی چه دوی لخطر سر مخصی.
نورا پرون هم لرو پا دو همانی مایی که دا زهرو کاروان پرگرام لیاده مباسه.
در دیشی بی
دا آزادی رادیو خبری تولگه.
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. اوریدونکو که تاسو چیرته انټرنیټ لري، زمونږه خبرونه راپورونه پر رادیو سربیره په انټرنیټ کې یا زموږ په ویبپاڼه کې هم اوریدلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. اوس هم راځو د خبرونې د سر موضوع ته. ملګرو ملتونو د افغان ښځو د ملاتړ لپاره د دې سازمان د دو ادارو ترمنځ د همکارۍ د نوي پلان خبره کړې. د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې او مخدره موادو او جنایاتو د مخنیوي د ادارې ترمنځ د دې همکارۍ سند څو میاشتې مخکې لاسلیک شوی و، خو دې سازمان پرون خبر ورکړ چې دا همکاري په کابل کې له یو شمېر ښځینه بندیانو سره د دې ادارو د استازو په خبرو سره عملا پیل شوه. دا چې د ملګرو ملتونو دغه ادارې له افغان ښځینه بندیانو او نورو میرمنو سره په کومه برخو کې او څنګه مرستې کوي، تفصیل به له احمد تکله واورو.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه او د مخدره موادو او جنایاتو د مخنیوي اداره د افغانستان په زندانونو کې د بندي ښځو لپاره هم هغه مهال چې بندیانې دي او هم له زندانه تر خلاصېدو وروسته د ملاتړ د یو تازه ګډ اقدام خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون پر خپل ویب پاڼه خبر ورکړ چې د افغان میرمنو لپاره د دې سازمان ځانګړي استازي الیسن داویدیان او د مخدره موادو او جنایاتو د مخنیوي د ادارې استازي انوبا سود په کابل کې له بندي میرمنو سره د کتنې پر مهال په دې برخه کې د ګډې همکارۍ ډاډ ورکړ. د دې پلان لمخې ملګری ملتونه به د حبس پر مهال او له زندانونو او د معتادانو د علاج له مرکزونو تر وتلو وروسته د افغان میرمنو د خوندیتوب، هغو ته د اساسي روغتیایي خدماتو د برابرولو او په ټولنه کې د دوی د بیا ګډون په برخو کې په خپلو کې همکاري سره کوي. که څه هم د ملګرو ملتونو د دې دوو ادارو ترمنځ په دې برخه کې د همکاري سند په مارچ میاشت کې په نیویارک کې لاسلیک شوی و، خو د دې سازمان د ښځو څانګې پرون وویل چې د دوی استازو په خپلو کې همکاري د کابل په ښځینه زندان کې د ښځو د خبرو په اورېدو سره عملا پیل کړه. د راپور له مخې زندانی میرمنو د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې استازي ته ویلي چې غواړي بیرته خپلو کلیو کورونو ته ستنی شي، خو په عین حال کې ځینې یې ویریږي چې د دوی او د دوی د ماشومانو راتلونکی به څنګه کیږي، او دا اندېښنه هم ورسره ده چې آیا کورنۍ به یې بیرته ومني که نه. دوی دا هم ویلي دي چې غواړي نوي مسلکونه زده کړي څو خپلو کورنیو ته ګټه راوړي. د مخدره موادو او جنایاتو د مخنیوي د ادارې استازي ویلي هغه ښځو چې دې د کابل په خزینه زندان او توقیف خونه کې ورسره ولیدل ډیرو یې کوم لوی جرم نه دی کړی، خو په زندان کې د پاتې کېدو له کبله یې ذهني او بدني روغتیا زیانمنه شوې او د بدنامۍ له کبله له ټولنیز ژوند څخه څنډې ته شوي دي. د ښځو د حقونو فعاله او د جمهوري نظام پر مهال د ولسي جرګې غړې شینکۍ کاروخیل وایي په افغانستان کې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره د یو مسؤل میکانیزم نشتوالی د دې میرمنو لویه ستونزه ده. خو میرمن کاروخیل له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې زیاتوي چې ملګري ملتونه دا ستونزې حل کولای شي.
لویه ستونزه دا ده چې دا میرمنې د مالي لحاظ هم ډېرې آسیب پذیرې دي، همدارنګه سیستم موجود نه دی چې د دوی څخه دفاع وکړي او تر څو پورې دوی برات پیدا کړي او هغه چا چې د دوی په حقونو باندې تېری کړی هغوی مجازه شوي. زه فکر کوم چې د قانون نشتوالی، د یو میکانیزم نشتوالی چې د میرمنو سره همکاري وکړي وجود نه لري، او که دا ادارې په دې باندې وتوانېږي له د فعلي حاکمیت سره همداسې یو سیستم جوړ کړي تر څو پورې میرمنې له هغه ادرس نه وکړای شي چې د خپلو ماشو حقونو څخه دفاع وکړي او وژغورل شي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د ځانګړې استازې میرمن داویدیان په وینا د ګډې همکارۍ د پلان لوی هدف دا دی چې دا خبره یقیني شي چې باید له دې ښځو سره په زندان کې د استوګنې پر مهال او وروسته په ټولنه کې د هغو له ګډون سره د مرستې په برخو کې تر وسې وسې کار وکړو. د جمهوري نظام د سقوط په شپو ورځو کې د پلچرخي په ګډون د افغانستان تقریبا ټول محبسونه له زندانیانو څخه تش شول، خو د طالبانو په واکمنۍ کې معلومه نه ده چې په کوم شمیر ښځې په زندانونو کې دي. ملګرو ملتونو هم په خپل پرونی راپور کې د ښځینه بندیانو شمیر نه دی ښودلی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
آزادي رادیو څلور ساعته.
د خیبر پښتونخوا په پېښور ښار کې میشت ځینې افغان کډوال وایي چې هلته هم د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو لړۍ چټکه شوې ده. دوی زیاتوي له دې عمله اندېښمن دي او له خپلو کورونو نه نه وځي چې ونه نیول شي. مخکې په اسلام آباد او کراچۍ ښارونو کې د افغان کډوالو د نیولو او له پاکستانه د ایستلو راپورونه ډېر خپاره شوي وو. په ورته وخت کې پاکستاني رسنیو د پېښور د ځایي چارواکو له قوله لیکلي چې په ناصر باغ کې د جمعه خان په نوم یو کمپ جوړ کړی دی چې بې اسناده کډوال به له نیولو وروسته یاد مرکز ته او له هغه ځای څخه افغانستان ته لیږل کیږي. تفصیل له همایون هیواد اورو.
د خیبر پښتونخوا په پېښور ښار کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي دلته هم د افغان کډوالو د نیولو لړۍ چټکه شوې او دا کوي چې د پولیسو ترڅنګ په شخصي جامو کې هم خلک د دوی کورونو ته ورځي او د اسنادو پوښتنه ترې کوي. د افغان کډوال وایي دې مسلې اندېښمن کړي او په خبره یې اوس ډېر وخت له خپلو کورونو نه وځي. له دې ډلې یو افغان کډوال چې د پناه غوښتنې د کیس مخته وړلو لپاره پاکستان ته تللی او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
ډېر وخت په کور کې پاتې کېږم، د پولیسو له ویرې زیات نه ګرځم. دغه ویرې نه یوازې له ما سره ده، بلکې له هغو ټولو افغان کډوالو او مهاجرینو سره چې دلته په پېښور کې دي. په دې وروستیو کې هغه کسان چې زه پېژنم د هغوی کورونو ته په شخصي جامو کې خلک راغلي دي، له هغوی څخه د اسنادو پوښتنه کړې وه. دغه پېښې وروسته دغه ویره نور هم د کډوالو ترمنځ زیاته شوې ده. مخکې به هغوی په لارو تګ راتګ باندې امپیریتل چېرته ځي پولیس به راوګرځي، مګر اوس د هغوی تر کورونو پورې نه یوازې پولیس بلکې په شخصي جامو کې هم خلک ګرځي او پوښتنې ځینې کوي.
په پېښور کې یو بل افغان کډوال جلیل جلالی هم ورته اندېښنه لري او دا کوي چې پاکستانی پولیس په بیلابیلو بهانو افغانان ځوروي.
یوازې له ما سره نه، دلته چې هر څومره افغان مهاجرین دي هغوی که قانوني اسناد هم لري څومره ورسره زه اړیکه لرم، دوی یو ډول ویره لري، د ویرې احساس لري. پولیس په اکثریت ځایونو کې تنګول کوي، د پیسو لپاره هم کوي، همداشان د پیسو ترڅنګ یو ډول فشار هم په افغانانو واردوي.
یو بل افغان کډوال چې په وروستیو کې له پاکستان څخه افغانستان ته رالیږل شوی وایي په هغه هیواد کې د میوو کاروبار کاوه، خو له نیول کېدو وروسته یې هر څه هلته پاتې شول. نوموړي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
نن درېمه ورځ ده چې سامان هم رابار کړی، راغلی ورته ولاړ، هلته خو ما د پروټو کار کوو.
په ورته وخت کې پاکستانی رسنیو هم ادعا کړې چې د خیبر پښتونخوا ایالت په پېښور ښار کې د بې اسناده کډوالو د نیولو عملیات چټک شوي. پاکستانی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د یو پاکستانی چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی اخیستی ادعا کړې چې دوی د پېښور په ناصر باغ سیمه کې د بې اسناده کډوالو لپاره د جمعه خان په نوم یو کمپ هم جوړ کړی. یاد چارواکي ویلي په پېښور کې دا مهال سلګونه بې اسناده افغان کډوال له نیول کېدو وروسته دغه کمپ ته وروړل شوي او دا عملیات په هره ورځ دوام لري. د دې ترڅنګ د روغتیا نړیوال سازمان بیا وایي له پاکستان څخه په راستنو شوي افغان کډوالو کې شاوخوا 40% یې له 5 کلونو ښکته ماشومان او 28% یې ښځې دي. یاد سازمان پرون وخته پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې ډېر تازه راستنه شوي کډوال په ننګرهار، کندهار، لغمان، کونړ او کندز ولایتونو کې میشت شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د راپور له مخې له هغه وخته چې پاکستان د بې اسناده کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې، 320,000 او 400,000 افغانان د تورخم او سپین بولدک له لارو افغانستان ته راستانه شوي. که څه هم تر دې مخکې ګڼو نړیوالو سازمانونو له پاکستان څخه غوښتي وو چې د بې اسناده کډوالو د ایستلو لړۍ ودروي، خو د پاکستان سرپرست صدراعظم انورالحق کاکړ یو ځل بیا له پاکستاني تلویزیون جیو نیوز سره په مرکه کې د خپل حکومت له دې پریکړې څخه دفاع کړې ده.
اوریدونکو په دې راپور کې مو واوریدل چې په خیبر پښتونخوا پیښور کې هم کډوالو ویلي چې د غلطه د پولیسو لخوا پر دوی د چاپو وهلو او نیولو چارې ګړندې شوې دي. دغه راپور چې پرون چمتو شوی و تاسو پکې واوریدل چې تر اوسه د راستنو شوو افغان کډوالو شمیر د درې نیم لکو په شاوخوا کې دی. خو تازه اسوشیټډ پریس خبری آژانس ویلي چې پاکستان نه د راستلو افغان کډوالو شمیر له څلور لکو اوښتی دی. دغه شمیرې پاکستانی چارواکو ورکړي او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم له اسوشیټډ پریس خبری آژانس سره په مرکه کې دا شمیر تایید کړی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوریدونکو اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. هغه دا چې په بریتانیا کې د بشري حقونو یوې ادارې موندلې چې په افغانستان کې د ښځینه سیاسي فعالانو د آنلاین ځورونې پیښې ډېرې شوې دي. دغه ادارې زرګونه هغه د ټولنیزو رسنیو پوسټونه او لیکنې ارزولي چې د ښځینه فعالانو د اکاونټونو لاندې شوې دي. تفصیل له سنا کاکړه په دې راپور کې ورو.
د افغان ویدنس په نوم یوه بریتانیوي حقوقي ډله وایي له هغه وخته چې طالبانو پر افغانستان بیا ځلې واک ترلاسه کړی، په افغانستان کې د ښځینه سیاسي فعالانو آنلاین ځورونه د پام وړ زیاته شوې ده. افغان ویدنس د دوشنبې په ورځ یوې سروې د پایلو په اړه د یو راپور په خپرولو سره اېده کړې چې د 2018 کال له جنوري څخه تر دسمبر پورې په آنلاین ډول د سپکاوي، ګواښونکو او ځورونکو پوسټونو لیکل د 2018 کال د ورته وخت په پرتله 270% ډېر شوي، چې درې چنده زیاتوالی ښیي. د افغان ویتنس د دغه راپور له مخې په میانمار کې د ورته څېړنې د میتود څخه په ګټې اخیستنې په ټاکلي وخت کې په افغانستان کې د فعالو میرمنو په اړه له سلو څخه زیاتو ایکس اکاونټونو کې د 80,000 پوسټونو معلومات تحلیل کړي او د ښځو د حقونو له شپږ فعالینو سره یې خبرې هم کړي او بیا یې د موندنې شریکې کړي. د دې سروې د موندنو پر بنسټ د ښځو په وړاندې د توهین کوونکو پوسټونو کې د پارونکو موادو او غیر اخلاقي عکسونو سره جنسي څرګندونې او د جنسي تیریو ګواښونه د کلتوري او مذهبي معیارونو د ماتولو له امله بې بنسټه تورونه، د لویدیځ د کارکوونکي په توګه تورونه او نورو هیوادونو کې د پناه اخیستلو په خاطر د قضیو جوړولو د تورونو یادونه شوې ده. افغان ویتنس موندلې چې آنلاین تاوتریخوالی ډېر جنسي دی او په 2022 کې د 60% څخه ډېر پوسټونو کې د فاحشه او بدکاره کلمې کارول شوي. د دې پروژې لوړ پوړي څېړونکي فرانچیسکا جنټایلی وایي له هغه وخته چې طالبان پر افغانستان بیا ځلې واکمن شوي، ټولنیزې رسنۍ د ټولنیزو او سیاسي څرګندونو پر ځای د ځورونې او زور زیاتي په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې د مبارزې په ډګر بدلې شوي دي. د افغان ویتنس راپور کې دا شوی چې پلټونکو یې موندلې چې ټیټ رتبه طالبان او د ټولنیزو رسنیو طالب پلوه کاروونکي ډېری د سپکاوي ډک پوسټونو تر شا لاس لري. په دې راپور کې د شویو اداو په اړه مو د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم وپوښت، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې چې په ټولنیزو رسنیو کې هم فعالې دي، په دې باور دي چې افغان ښځې په ټولنه کې شتون نه لري او هڅه کېږي چې په آنلاین یا مجازي فضا کې هم غږ غلی شي. د دوی له ډلې زرمینه پریانی وایي هغه او نورې اعتراض کوونکې مېرمنې په آنلاین ډول د خپلو حقونو د غوښتلو په خاطر توهین شوي، سپکاوی شوی او ګواښل شوي دي.
زما لپاره د هغوی سپکې سپورې خبرې اوریدل عادي شوی دی. یوازې موږ نه یو، حتی نارینه که هم خبرې وکړي خویندې او میندو ته یې جنسي سپکاوی کېږي.
په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې وږمې سادات ازادي راډیو ته وویل کله چې ښځې په ټولنیزو رسنیو کې د خپلو حقونو غوښتنه کوي، یو شمېر کسان یې پر وړاندې په سپکو سپورو خپل مخالفت څرګندوي.
کله چې ښځې په مهمو او اساسي مسایلو خپل نظر څرګندوي، د هغوی حریم ته درناوی نه کېږي او دا کار د دې لامل کېږي چې یو شمېر ښځې له ټولنیزو رسنیو لاس پر سر شي، ځکه نه یوازې منفي تبصرې بلکې د دوی سپکاوی هم کوي.
پریسا مبارز چې اول اعتراض کوونکو میرمنو څخه دا وایي دوی د ځان او نورو ښځو د حقونو غوښتلو لپاره اعتراض کوي، خو دا ډول نظر څرګندونه د میرمنو پر روحیه اغېز کوي. هغه وایي
یو شمیر هغه کسان چې پوهاوی لري هڅوي، خو یو شمیر چې طالباني مفکوره لري له بده مرغه بدې خبرې کوي چې دا کار د ښځو پر روحیه اغېز کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته دوی په ټولنه کې د ښځو فعاله ګډون باندې بندیز ولګوه، او اوس ډېری ښځې د ټولنیزو رسنیو له لارې آنلاین اعتراضونه او عدالت غوښتنه کوي. خو د افغان ویټنس د څېړنو د پایلو له مخې میرمنې په ټولنیزو شبکو کې هم له ګواښ او سپکاوي سره مخامخې دي. افغان ویټنس د معلوماتو د راټولولو پروژه ده چې د غیر انتفاعي معلوماتو د مقاومت مرکز لخوا اداره کیږي، او دا په افغانستان کې د بشري حقونو، امنیتي او سیاسي وضعیت پورې اړوند معلوماتو راټولولو او اندازه کولو په برخه کې کار کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د سیمې په مسئلو کې ورزو د غزې وروستي وضعیت ته د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي چې د غزې په الشفا روغتون کې 28 نوي زیږیدلي ماشومان مصر ته انتقال شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې درنې جګړې روانې دي، او د غزې د تړانګې له یو بل روغتون څخه د اسرایلو په ډازو کې د مرجوب لري راپورونه خپاره شوي. تفصیل احمد تکلاورو.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او پرون اعلان وکړ چې د غزې په الشفا روغتون کې نوي زیږیدلي 28 ماشومان د علاج لپاره مصر ته انتقال کړي دي. دا ماشومان د یک شنبه په ورځ د مصر او اسرایلو سرحدي ښار رفح ته ورسول شول، څو قاهرې ته له تلو مخکې روغتیایي وضعیت وکتل شي. د ډبلیو ایچ او مشر تدروس ادهانوم ګبریسیوس پرون وویل چې 12 ماشومان په الوتکه کې قاهرې ته لیږل شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان ویاند ویلي دي چې دا ماشومان په جدي ساري ناروغیو اخته شوي. د الشفا روغتون ډاکټران وایي له هغه مهاله چې دوی د ساري ناروغیو د مخنیوي په چاره کې د پاتې راتلو او د پاکو اوبو او دارو درملو د نشتوالي له کبله د 9 نویو زیږیدلو ماشومانو د وضعیت په اړه خبرداری ورکړی و. تر اوسه له دې ډلې 8 ماشومان مړه شوي دي. د غزې د شمال په دې روغتون کې د اسرایلو په عملیاتو کې ډېر نور ماشومان د صحي امکاناتو د له منځه تلو له کبله مړه شول. اسرایلی ځواکونو تیره اونۍ الشفا روغتون ته له دې ادعا سره ننوتل چې تر روغتون لاندې د حماس ډلې تونلونه شته. اسرایل وایي حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د تروریستي ډلې په توګه پیژني، له دې تونلونو څخه پر اسرایلو د حملو لپاره کار اخلي. د شنبه او یک شنبه په ورځو سلګونه ناروغان، ډاکټران او روغتیاپال او د جګړو له کبله بې ځایه شوي خلک له دې روغتون څخه ووتل. ډاکټرانو ویل چې اسرایلی سرتیرو دوی وایستل، خو اسرایلو ویل چې له دې ځایه وتل په خپله خوښه و. په عین حال کې فلسطیني چارواکو پرون خبر ورکړ چې د غزې په یو بل روغتون کې 12 کسان وژل شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت وایي د اندونیزیایي روغتون په نوم د غزې په شمال ختیځ کې د روغتون اسرایلو کلابند کړی دی. فلسطیني چارواکي وایي چې په دې روغتون کې 200 ناروغان او ورسره روغتیاپال د اسرایلو د برید تر ګواښ لاندې دي. د روغتون کارکوونکو دا خبره رد کړې ده چې ګنې په دې روغتون کې د حماس جنګیالي ځای پر ځای شوي دي. د اسرایلو دفاع وزارت ویلي دي چې ځواکونو یې ملکي وګړو ته د زیان د مخنیوي په هدف ګڼ اقدامات کړي دي، خو وایي پر هغو وسلوالو یې ځوابي ډزې وکړې چې له روغتون څخه یې دوی په نښه کول. اسرایلو د غزې په ترانګه کې پوځي عملیات د اکتوبر په 8 نیټه وروسته له هغه پیل کړل چې حماس ډلې پر قلمرو برید وکړ. 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 240 تنه نور یې یرغمل کړل.
را پورونه مرکه او اوریدونکو،
په افغانستان کې د خبريالانو ملاتړي بنسټونه وایي چې په دغه هیواد کې روان کال هم له خبريالانو د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي، او دا په داسې حال کې ده چې د دوی او خبريالانو په خبره لا هم په افغانستان کې اطلاعاتو ته لاسرسی او د رسنیو د سانسور په ګډون ځینې ستونزې شته. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو پر فعالیتونو د محدودیتونو د لګولو د اندېښنو په دوام د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه سکل په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د 108 پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی. د دې ادارې مشر ظریف کریمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دې سره سره سکل د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمې شوې دي.
که څه هم 2023 کال لا پای ته نه دی رسیدلی چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 108 پیښې ثبت شوي، چې دا د تېر کال په پرتله د تاوتریخوالي کموالی ښایي خو د خبریالانو کمیت او فعالیت ته په کتو سره د تاوتریخوالي کچه ژوره وه او ډېرې پیښې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی د چارواکو او امنیتي ځواکونو لخوا شوی دی.
هغه وایي ډېری دغه پیښې چې د خبریالانو د سپکاوي، ګواښونو او وهلو ټکولو دی د طالبانو د حکومت د امنیتي ځواکونو د مسؤلینو لخوا ترسره شوي دي. ښاغلی کریمی وایي په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو نسبي شتون د راتلونکي لپاره د هیلو زمینه برابروي، خو ټینګار کوي چې که وضعیت همداسې دوام وکړي په افغانستان کې به د رسنیو فعالیت له سقوط سره مخ شي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان وایي چې دوی په ژورنالیستیکي فعالیتونو کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډرې عبدالرقیب ساحل ازادي راډیو ته وویل
تر ټولو مهمه ستونزه دا ده چې اطلاعاتو ته لاسرسی له نشت سره حساب دی. دویمه مسله دا ده چې په کومو برنامو او کوم مسایلو کې موږ غواړو ګډون وکړو، منابع یا مسؤلین په هغو مواردو چې غواړي خبریالان پرې پوه سي او خپل خبرونه پرې جوړ کړي په هغو مسایلو منابع یا مسؤلین ډېر متمرکز کېږي نه او حاشیې ته ځي. فکر کوم چې پر رسنیو هم فشارونه موجود دي، ځکه رسنیزې ادارې هڅه کوي چې داسې څه پوښښ نه کړي چې دوی له خطر سره مخ سي.
یو بل خبریاله مروه وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شویو بندیزونو له امله یې خپله دنده له لاسه ورکړې او اوس بیکاره ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
اوس هم کله چې ښځې د معلوماتو راټولولو لپاره له رسنیو بهر ځي، مسؤولین دوی ته سم معلومات نه ورکوي او یا هم له لفظي او فزیکي تاوتریخوالي سره مخ کیږي.
هڅه مو وکړه چې د یادو ادعاو او اندېښنو په اړه د طالبان حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مطبوعاتو د څارنې د رئیس عبدالواحد ریان نظر هم مخلو، خو هغه له ځواب ورکولو ډډه وکړه. له بلې خوا د افغانستان د خبریالانو مرکز د سهشنبې په ورځ په یو راپور کې وویل چې د روان لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د خبریالانو او رسنیو له ازادۍ څخه د سرغړونې لږ تر لږه 15 پیښې ثبت کړې، چې 3 یې نیول او 24 د ګواښونو دي. د دغه مرکز په راپور کې دا هم ویل شوي چې په دې موده کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د سختو بندیزونو له امله د ازادو او څېړنیزو راپورونو او یا هم د رسنیو د ننګونکو خپرونو د چمتو کولو او خپرولو امکانات له منځه تللي دي. د نوی بنسټ د معلوماتو پر اساس د طالبانو له بیاځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې 50% رسنۍ غیر فعالې شوي او نږدې 70% خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې، بیکاره شوي او یو شمېر مسلکي کادرونه هم افغانستان پریښی او نورو هیوادونو ته تللي دي.
او اوس هم ستاسو پیغامونه.
زه د ازادۍ راډیو د ټولو کارکوونکو څخه مننه کوم. الله دې وکړي جوړ روغ به ژوندي به یاست. ورور ډېر ورور پاکستان کې موږ سره ډېر ظلم کېږي، موږ سامانونه ګرځول کېږي، موږ ریکارډونه ضرور ریکارډونه راسته ایستل کېږي ورورک، پیسې په نه کراسته اخیستل کېږي ورور.
سلام علیکم، خان محمد یم، د خوست ښار څخه در سره په تماس کې یم. د پاکستان مهاجرین چې دي، دا پاکستان باید د افغان مهاجرینو سره خار او یو کې دا کوم بد چلند چې دا روان کړی، دا ټول د اسلام او د بشر له حقوقو سره روانه ده. دوی نړیوال باید ټول دوی باندې فشار راوړي چې دا افغانان په داسې ژمي کې کارونه ړنګ نه کړي، د ملک راونه باسي. دا خو ډېر لوی ظلم دی.
سلام علیکم، څنګه ښه جوړه پخیر خیریت وغوږه. پاکستان میں تماس تر سے نیولی دی سید افغانستان یم د کندار ولایت یم. کندار کی موز پدلو لک من نم پوستیو وس په پاکستان کې وسم چې د طالبانو حکومت راغلی دی، راغلی پاکستان کې وسم. وس پاکستان پرېږدي نه دلته، اول ته موږ شون په خطر کې دی. د لوی په ځنګل کې ټکان را باندې سوي دي، هلته ویشتلې یم. په پاکستان کې کولمې مې ټوله په لښت کې دي. سوال بل د نړۍ سمه دا غوښتنه ده چې زموږ
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره د پروګرام دوهمې نیمایي ته ورسېدو. د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې درته اونیس پروګرام د زهرو کاروان خپرېدو ته چمتو دی. خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. په پاکستان کې پر افغان کډوالو د تازه فشارونو له پیل راهیسې څه باندې 400,000 افغانان اخراج شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون دوشنبه له اسوشیتد پرس خبري اژانس سره د راستنو شوو کسانو دغه شمیر شریک کړی دی. د هغه په خبره ګڼ شمیر دغه کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارو افغانستان ته راستول شوي دي. بلورته د راپورونو له مخې د پاکستان سترې محکمې منلې ده چې له دې هېواده د لکونو افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په اړه غور کوي. د ملي ډیموکراتیک غورځنګ مشر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ پر ایکس شبکې یا په خوانی ټویټر لیکلی چې د سترې محکمې له قاضي یحیی اپریدی سره په کتنه کې د افغانانو د ایستلو د بهیر د بندولو غوښتنه کړې چې د هغه په ټکو منل شوی او سترې محکمې د دغه دعوی په اړه د بحث ژمنه کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې د روان بحران درون بار په داسې حال کې چې د افغانانو زرګونه کورنۍ په جبري ډول له پاکستانه ایستل کیږي تر ډیره د ماشومانو په اوږو دی. ډبلیو ایف پی دغه څرګندونې د نومبر د شلمې یا د ماشومانو د نړیوال ورځې په مناسبت کړې دي. اسرائیلو پرون د غزې په تړانګه کې د حماس پر ضد چې متحده ایالات او اروپایي ټولنه یې د تروریستي ډلې په توګه پیژنې خپلو عملیاتو ته زور ورکړ. اسرائیلو د غزې د تړانګې په یو روغتون کې چې له تیرو څو اونیو راهیسې زرګونه ناروغان او بېځایه شوې کورنۍ پکې دېره دي او دغه راز د روغتون په شاوخوا کې د حماس له جنګیالیو سره نښتې وکړې. او د امریکا متحده ایالاتونو له اوکراین سره د وسلو او پوځي تجهیزاتو د مرستې بله کڅوړه اعلان کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلنکن پرون وویل چې په نوې مرسته کې به داسې وسلې او پوځي تجهیزات شامل وي چې باید به تر $100 میلیون پورې رسي.
د زهرو کاروان
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونې خبرونې ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې معتادین د انساني قاچاق او اصلي قربانیان دي.
اسوک مهسه وسات اج په
سحر اته بجې چې بل خو بره پاتې دلو بیا به مده شپې تر 12 بجو پورې کار کاوه او ستړي کیدو به ته چا سره چې موږ کار کاوه موږ ته تاریا کړل او موږ د خپل کار لپاره معتاد کړلو.
په یو بل راپور کې به واوري چې وزګران وایي وچکالی او د کوکنارو پر کښت بندیز له لوګي سره مخ کړی.
پورکی یو ولسته نه مز ما سره دولشت نو دې دګي نو زاریان مز چشو خرمه سوکه مت
کده. طالبانو د حکومت له خوا له بدیل کښت پرته د کوکنارو پر کښت بندیز د دوهم کال لپاره دوام ومومي بزګرو ته به ځانونه چوي. په دې اړه مو په منځنی اسیا کې د یو ان او ډی سی د معلوماتو د دفتر لمشتي میرمن سالوم فلوریس سره مرکه کړي.
UNODC works in providing sustainable alternative livelihoods to rural communities.
تمل کور ملتونو له نشي مواد سره د مبارزه اداره د لری پروتوسي مول خلکو سره د کوکنارو د بدیلو کښتونو په برخه کې کار کوي.
یو موتار خپل مستعار نوم حشمت الله خي وایي چې ورونه می په ډبولو او شکنجه درملنې ته اړباسي.
تقریبا د ادمش پغم بستر ده. علت باندې نه پوهیږو چې دغه جینه اوس دا نور مالیان چې وګورو یو ناڅاپه بس بیا چې کله ووهو ځان ته م پام سي چې دا هم چې وکړه.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې د کورنۍ د غړو په مخ کې نشه کول کومې ناوړه پایلې لري.
ته خو میاسې هم له ښې وتلی خو د خدای لپاره د اولادونو ژوند مه تباه کوه.
ته وا چې اولادونه یوازې ستا دي او زما سره هیڅ غم نشته.
نو چې ستا اولادونه هم دي ولې بې غوري ورسره کوې؟
اوس خبرونه په یوه راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې معتادین د انساني قاچاق او اصلي قربانیان دي او ناوړه ګټه ځینې اخیستل کیږي. په افغانستان کې د معتادینو په اړه د دې سازمان څېړنې ښیي چې انساني قاچاق کوونکي معتادین په چلول له یوه ځای څخه بل ځای ته قاچاق کوي او آن دا چې له افغانستان څخه د باندې یې هم قاچاق کوي. په دې راپور کې ویل شوي چې ډیری معتادین د سختو کارونو لپاره له یوه ځای څخه بل ځای ته قاچاق کیږي او دوی چې له چا سره کار کوي هغوی یې له مجبوریت څخه ناوړه ګټه اخلي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو په دې راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې 4 میلیونه خلک په عملي ډول نه شک کوي. دا هغه شمیر دی چې د افغانستان د خلکو 10% تشکیلوي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې معتادین د خپلو نشي موادو پیدا کولو له امله له ډیرو مالي ستونزو سره مخ دي. همدا دلیل دی چې هغوی د انساني قاچاق کوونکو په دام کې اسانه مشلي. په دې راپور کې په افغانستان کې د نشي موادو سره د مبارزې ادارې د رفتار مشري انوباسود له قوله ویل شوي د اعتیاد او انساني قاچاقو ترمنځ ښکاره اړیکه سته، ځکه چې اعتیاد د انساني قاچاقو لپاره زمینه برابروي. ډیری هغه معتادین چې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته ورځي دا شکایت کوي چې له دوی څخه د اعتیاد پر مهال ناوړه استفاده کیږي او دا ناوړه استفاده د دې لامل شوي چې له جسمي پلوه کمزوري شي او اجتماعي اعتبار ته زیان ورسیږي. په دې راپور کې د افغانستان په جنوب کې د یوه روغتیايي مرکز د مسؤول غلام حیدر له قوله ویل شوي چې قاچاق کوونکي د انسان له کمزورۍ او مجبوریو څخه ناوړه استفاده کوي، ځکه دوی پوهیږي چې معتادین د نشي موادو رانیولو لپاره پیسو ته اړتیا لري. له همدې امله معتادینو ته د کار په اړه د درواغ وعدې ورکوي او یا د ډیر کار لپاره په نشي موادو معتاد وي. ډیری هغه معتادین چې د ازادي راډیو د زهرو کاروانه پروګرام سره خبرې کړې ویلي چې د مهاجرت پر مهال د افغانستان په ګاونډي هیوادونو کې معتاد شوي او ځینې خپله د کار د خاوندانو لخوا نشو تحصول شوي دي. خاوندي هغه معتاد چې په ایران کې د کار پر مهال د یو ایراني لخوا په چل ول معتاد شوي دي.
سهار 8 بجې چې بل خوبه را پاڅېدلو بیا به مو د شپې تر 12 بجو پورې کار کاوه او ستړی کېدو به له چا سره چې موږ کار کاوه هغه به موږ ته پټ په چای کې تریاک راکول. د وخت په تېرېدو سره به ژر ستړی کېدو. د کارخوان به راته ویل چې ستاسې درمل زما سره شته. ما ویل څه ډول درمل؟ موږ ته یې تریاک راکړل او موږ یې د خپل کار لپاره معتاد کړلو.
دا مهال د افغانستان په جنوب غربي ولایتونو کې ډېر معتادین اوسېږي چې د دوی ډېر برخ په ایران کې معتاد شوي او بیا افغانستان ته په زور شړل شوي دي. دا معتادین که څه هم د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسېدونکي دي، خو دا چې په نیمروز، فراه او هرات ولایتونو کې نشي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي، له همدې امله دوی نه غواړي چې خپلو ولایتونو ته ولاړ شي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې معتادین د انساني قاچاق او اصلي قربانیان دي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې بزګران وایي چې وچکالی او د کوکنارو پر کښت بندیز له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. په هلمند ولایت کې بزګران وایي چې په تیر یو کال کې د کوکنارو د کښت له بندیز سره پوره وړي شوي او اوس مهال د خوراکي موادو تر څنګ د ناروغانو لپاره د درملو رانیولو پیسې هم نه لري. د ملګرو ملتونو د ادعا پر بنسټ په تیرو کلونو کې د افغانستان څخه باندې 80% کوکنار په هلمند ولایت کې کرل کېدل، خو سخت کال په دې ولایت کې د کوکنارو کښت 95% کم شوی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
کالم وسوروره بارانو نمنو. امیر جان د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکو دی چې نږدې 10 جریبه ځمکه لري. دی وایي چې په خوا به د خپل ځمکه په یو برخه کوکنار کرل او د تریاکو پیسو به د کور اړتیاوي پوره کولې. خو کله چې د طالبانو حکومت لخوا د کوکنارو پر کښت بندیز لګول شوی، دوی له خورا ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي.
دغه وس پیلا نوټ وروره په خدای د قدم رسته وړو ته متاجي سترګ پر ورته پلار چې موږ غوښنه خدای مو سیسه او کار سره برابر سکاله مو چوروره بارانو نم نه و تاریخ کم بنسوله. دا وس پیلا موږ نه یال ودی نه لرور. دا تاریخ اصلات پر کول ور د کور د مرزی د جامع د خوراکی د غلی د لاندې د پس ور ور د غوش ار شي کار کوي مګر دا شي بنسوی دی ور بس مو ست ډیر زی پس ور دی ور بل اخ ما سغه روز شال دی گزارد ډیر پور نه باندې دی زی په کوک پیدا سغه مور د دې سره کارس کده غسې پور ک تیش تاریخ له ور پور پر موږ باندې په لابسته کال 5000 روپۍ نه باندې کېدل بس ور ور چاره کوي نیمه یو من تاریخ براله ور ټول کور مشکلات پیند سره کې ال بک ور
د هلمند ولایت بزګران وای د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کخ له بندي سره سم وچکالی هم ډیر ځپلی او دروا کخ د خړوبولو لپاره کافی وبنه لري. د هلمند ولایت د مرکز لخرګه خار اوسیدونکو محمد نبی ازادي رادیو ته ویل سکالې د اقتصادي ستونزو له امله ټول کال ماشومان غوښنه د خوړلې
پورکی یو ولستنه ما زما سره د ولست نو په می دادی نو زاریانه مزه چې شو خرم څوک ما څوک ما شراب کې بش پښ خوروار پنځنیم خوروار د غزمج د وچ دوده یوازې د دغه ده اچو به د غزمنځه کرا جوړ شو به نو دغه دغه چې باجه کز ما د ادم کوم زکه درو بولانی ده انور هغه د وچ کلا خو ولاله
د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په تیرو کلونو کې په افغانستان کې له 2,03,000 هکتارو کوکنارو څخه 1,02,000 هکتاره یوازې په هلمند ولایت پورې اړه درلوده. خو د السس په نوم یوې برټانیې موسسې د معلوماتو له مخې سږ کال په هلمند ولایت کې یوازې 5,000 چیرې بزمکې کوکنار کرل شوي وو. د هلمند ولایت یو بل بزګر نقیب الله وایي که له دوی سره مرسته ونه شي نو د اوبو د کموالي له امله نشي کولی چې راواکښتونه وکړي ځکه د راواکښت د محصولاتو لپاره یې بازار نشته او ټول زحمت یې بې ځایه دی.
خلک ستړي دي د یو دی شی راکړي چې هغه تاریخ ور کم کار موږ ته وکړي تاریخ نه یي کوډونه اوشان ګران چې غنم خو موږ ته ټکټر و د کوډ روپۍ موږ ته غنم نهسي را جوړولی چل جریب مځکې مې دي چې تاریخ نه په وکړو غنم موږ ته خپل سر لم نه جوړي.
د کوکنارو د کښت له بندېدو سره د هلمند ولایت بزګران داسې مهال د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه شکایت کوي چې تازه ملګرو ملتونو ویلي که د کوکنارو پر کښت بندیز همداسې دوام ولري او له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته ونه شي نو په افغانستان کې به بېوزلي او لوږه نوره هم ډېره شي.
درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې بزګران وایي وچکالۍ او د کوکنارو پر کښت بندیز له لوږې سره مخ کړي یو.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1,296 منځنۍ څپو باندې واوري. ملګري ملتونه په افغانستان کې د بزګرو ژوند د اندېښنې وړ بولي. د دې سازمان له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي که د طالبانو د حکومت لخوا له بدیل معیشت پرته د کوکنارو پر کښت بندیز د دوهم کال لپاره دوام ومومي دا وضعیت به بزګران نور هم بېوزله کړي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا په منځنۍ آسیا کې د یو این او ډی سي د معلوماتو د دفتر له مشرې میرمن سالوم فلوریس سره مرکه کړي او په پیل کې یې پوښتلې که بزګرو ته د کوکنارو بدیل کښت ورنه کړل شي دا وضعیت به څه پایلې ولري.
Following the ban announced by the de facto authorities in
the حکم نظام لوري د کوکنارو د کښت بندیز چې د 2022 کال په اپریل میاشت کې اعلان او په نتیجه کې په ټول افغانستان کې په ځانګړي ډول په هغو ولایتونو کې د کوکنارو کښت په بېساري ډول راکم شو چې له ډېرو کلونو راهیسې هلته کوکنار کرل کېدل. دا مهال په افغانستان کې د کوکنارو کښت په 95 راکم شوی چې 10,800 هکتاره ځمکه کېږي. په دې اندازه د کوکنارو د کښت کموالی ښیي چې بزګر دا حکم عملي کړی خو د کوکنارو پر کښت د بندیز دوام بدیلو کښتونو ته اړتیا لري تر څو دا کښتونه د کوکنارو ځای ونیسي. موږ پوهیږو چې د طالبانو په مخکینۍ دوره کې هم د کوکنارو د بندیز حکم یو کال دوام وکړ خو کله چې د طالبانو رژیم له منځه ولاړ بزګرو بیرته کوکنارو ته مخه کړه. بله خبره دا چې ورځ تر بلې د تریاکو بیې لوړېږي. دا کار بزګران دې ته هڅوي چې بیرته کوکنار وکړي.
که بزګرو ته د کوکنارو بدیل ورنه کړل شي په دویم کال او راتلونکو کلونو کې به د کوکنارو د بندېدلو ناوړه اغېزې څه وي؟
Extending the ban for a second year will
د دوهم کال لپاره د کوکنارو د کښت بندیز دوام لنړیوالو مرستندویو ادارو سره همکاري او د حاکم نظام اوږدمهاله پروګرامونو ته اړتیا لري تر څو په اوږدمهاله کې بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت زمینه برابره کړي. که څه هم د کوکنارو له بدیلو کښتونو څخه ډېر عواید ترلاسه کېدلی شي، خو ډېرې لږې پانګونې ته اړتیا لري چې په اوسنیو شرایطو کې دا پانګونه وجود نه لري. له بدیلو کښتونو څخه زما هدف بادام، انار، هینګ او داسې نور دي چې د دې ونو او بوټو حاصلاتو ته رسېدل او د کوکنارو په اندازه ګټه ترې اخیستل اوږده موده غواړي.
What is the UN especially bazgaro ta da badilo mrasto pa barkha ke da malgaro malatuno pa zangari to ga da malgaro malatuno le nashi mawado sara da mubarazi idari program chali aya da das mrasto la para ta so mali sarchini pa wakilari hood and do you have enough resources for that
UNODC works in providing sustainable alternative livelihoods to rural communities.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې اداره د لیري پروتو سیمو له خلکو سره د کوکنارو د بدیلو کښتونو په برخه کې کار کوي تر څو د اړتیا او وضعیت له ارزونې وروسته له دوی سره مرستې وشي. دغه ډول د UNODC اداره د څارنې او ارزونې او فعال سیستم لري چې په مټ یې د خپلو پروګرامونو اغېزې ارزوي او کلیوالو خلکو ته اوږدمهاله مرستې مشخصې کوي. بله مهمه خبره د ستونزو پیژندل دي چې د اقلیم تغییر د بحران لامل شوی چې په نتیجه کې په راتلونکي کې اوبه کمې شوي دي، ځکه نو په افغانستان کې هر پراختیایي پروګرام باید د واقعیتونو ته په پام سره ترسره شي.
Environmental challenges that the country is facing.
What's your assessment of Afghanistan ki da kimyavi nishayi mawado pa zangari dawal da ki khil waziyat khasta si arzawna tsada aw aya da dawal nishayi mawad ba da tariyaku da qachaku badil shi aw pa di barkha ki da talibanu hukumat mubarazda tsuna kafi boli tasu. Have Taliban done enough to curb that?
So regarding methamphetamines, we can see that
د هغې په اړه موږ ګورو چې له 2018 کال څخه راوروسته په افغانستان، مرکزی آسیا او نورو سیمه ییزو هیوادونو کې د هغې نیول بېساري ډېر شوي دي. که یوازې د 2018 کال شمېر وګورو نو په دې کال کې د هیروینو په اندازه هیښه نیول شوې ده. زموږ معلومات ښیي چې په افغانستان کې تولید شوې هیښه نورو هیوادونو ته قاچاق کېږي او په نورو هیوادونو کې لوړه تقاضا د دې لامل شوې چې د هغې او نورو کیمیاوي نشئي موادو تولید ډېر شي. کله چې د نیول شوې هیښه اندازه وګورو نو د افغانستان ختیځ او جنوب لور ته ډېره قاچاق کېږي چې د بالکان له لارې نورو هیوادونو ته وړل کېږي. زموږ موندنې ښیي چې د ښیښې د تولید د ډېروالي یو بل دلیل په افغانستان کې د عمان د بوټي موجودیت دی چې په غرونو کې زرغونېږي. خو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په وروستي راپور کې راغلي چې د عمان بوټی نشي کولی چې د اوږدې مودې لپاره د ښیښې په تولید کې وکارېږي، ځکه چې د دې بوټي ډېر کښت ته اړتیا ده او دا مهال یوازې په محدودو سیمو کې موندل کېږي. زموږ څېړنې ښیي چې د ښیښې په جوړولو کې له نورو کیمیاوي موادو څخه هم کار اخیستل کېږي او دا مواد په قانوني ډول افغانستان ته واردېږي چې واردات یې د سیمې هیوادونو ته ستر ګواښ دی. موږ خبر یو چې د افغانستان حاکم نظام پرېکړه سرونه منع کړي دي چې دا کار به په افغانستان کې د ښیښې تولید راکم
کړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د کوکنارو د کښت منع کول تر بل هر چا د بزګرو پر ژوند ډېر ناوړه اغېز کوي.
آیا پوهېدلاست چې اعتیاد سوزک سبب کېږي؟ په دې اړه به ډاکټر ګل اصغر شریفیار معلومات راکړي.
سوزک کېدلی شي ډېر عوامل ولري. کېدلی شي چې سوزک د بعضو دواګانو د اخیستلو د وجې نه پیدا شي چې په هغې کې مخدرې دواګانې هم شاملې دي. همدارنګه ګردو کې تخریب یا میکروب موجود وي هم د سوزک سبب کېدلی شي. کېدلی شي منشای په یوریټرز یا حالبونو کې کوم دوه پیپونه چې د ګردو څخه مثانې ته راغلي د دې کې مشکل موجود وي یا مثلا بندش موجود وي چې د مخدره موادو د توکو په واسطه په دغه زو کې د تنګوالې کوي کیږي او یا څنګه کیږي دغه تنګوالې ته پراخوالې ورکوي. معتادین د دوی حفظ الصحه یا نظافت مراد نه کوي، نظافت یې صحیح نه دی. دوی هغه استنجا چې کوي او داس چې وچی کېدای شي په کرو بیا انتان تیر شي او د دوی د سوزک سبب شي. بله مهمه خبره دا چې کیدلی شي معتادین دې په خاطر چې معتاد دي دوی کیدای شي ستنې یو بل ته استعمال کړي د هغې په وجم دغه سوزک د ناروغ نه روغ کس ته ورشي. کوم مخدره توکي چې دي که هغه هر نوه ماده وي هغه خپل خاص تاثیر لري دی، دوی هم کولی شي چې مثلا دغه پیپونه یا تنګ یا یې پراخه کړي او بالاخره دې ته زمینه مساعده کړي چې هلته یغه دا مایات چې جمع شي او دغه وجمانې هم کیدلی شي چې هغلته میکروبي ساحې رامنځته شي یا بندشونه منځته راشي یا د تشمیتیازو بندش منځته راشي، په دغه وجمانې هم سوزاک پیدا کیږي.
ایا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. حشمت الله چې دا یې مستعار نوم دی وایي چې خپله غریبي او کار مې کاوه یوه نااهل انډیوال نشو ته وهڅولم. لومړۍ نشه مې له چرسو څخه پیل کړه او بیا مې نورو نشه یي موادو ته مخه کړه. حشمت الله که څه هم اوس د ځان درملنه کړې خو وایي دا مې شپږم ځل دی چې د ځان درملنه کوم. کله چې له روغتون څخه راووزم او نور معتادین ووینم بیرته له هغوی سره یو ځای او معتاد سم. دا چې حشمت الله د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
یو ولسم سم پورې مې تعلیم کړی د قرآن شریف مېم زده د دیر سپارې بندي سم مابس کې مابس کې د ما یو انډیوال خپل هم کیس مې را سره و ده به ما ته د همدغه شیانو صفتونه کول چې شیشه ده او دسې ده وسې ده وی وهه خو بدی نه یي دسې بسې تکړه بسې و ډېر ښه شی ده تشویقولم یې زه دې ته اخر دې مردار عمل راوستو. ډېرې سخت مې تیرې کړې او پښیمانه یې په دې عمل. اول نشم چرس مهل سیگریت مهل بیا سی شیشه شروع کړه پسې بیا پوډر راو اغسل تقریبا دا د ماش پګم بستر ده چې دغه جینوز بیا پیراسو علت باندې نه پوهېږو چې دغه جینوز دا نور عملیان چې وګورو یو ناڅاپه بس بیا چې کله ووهو ځان ته م پام سي چې دا هم چی وکړه. کاروبار هم غریبي م کوله کباړ مباړ دا شیان به م راټولول بوتلونه موتلونه سل یو نیم سل روپۍ دغسې به م پیدا کولې ټولې په همدغه نیشې تلې د ورځې به باندې وتلو شپې به کور ته راتلو اسرونه مې دې رانیولی یم تړلی یم وهلی یم ټکولی یم ویلې د عمل مه کوه دا د واغه ده موږ په هغه وخت کې په ځان نه یي خپل عمل پسې به م سرزوري کوله تر دې یاده چې کور نه وتښتېدم بیا یې ګیر کړم بیا یې راوستم بیا یې وتړلم. نشې ډېر تاثیر کړی ده بدن مې وچ کړی ده زور یې د ما اوبه کړی ذهن یې هرڅه یې را خراب کړي اقتصاد یې راته خراب کړی کور سره په لانجه اړولی یم انډیوالان دوستان ټول نه خپه دي بل دا داسې یو عمل د پاک دینه پرېږدي سی مردار مردار به ګرځې کالي به دې خیره نه یي پیسې به دې جب کې نه یي انډیوال به دې خپه یي مور و پلار به دې خپه یي بس دښمن به در باندې خوشحاله یي. یو ورځ یو هم داسې را روانوم په لاره کې ماشومان ودرولم چې یو سپینګیری سړی راغی هغه راغی خو تلاشي کړم ما ته ویلي وایي تا بله ورځ ما نه ولې منډې ووهلې ما ویلې زه نه وم بل څوک و وایي که د ما در سره یو شی را ووته بیا به زه تا سره ګورم خو تلاشي کړم شیان راته وکتل چې دی هغه ما سره نه و بیا موټر ودرووایي دا راسه نرزان قیمت کې کته کوي وایي بیا په دې لاره تیر نه سي دا دښمنان مې را پورې خاندي که نه ځان سره یو رقم کیږي سخت زور را کوي خفه کیږو له وسې م څه نه کیږي کوشش کوو چې بیا ځان را جوړ کړو که مور پلار ته خدمت وکړو خپل فامیل ته.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د کور خاوند تل د خپلو وړو بچیانو په مخ کې نشه کوي که څه هم میرمن یې له دې کار څخه راګرځوي خو خاوند یې خبره نه مني. یوه ورځ په دې کور کې ناشنا پیښه کیږي. دا چې دا پیښه څه ده پر کور یې اغیز څه دی او وروسته به څه پیښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
Thank you. خزی چه خبره ده چه دستی بد بد را تا گوری؟
تو خدای دا کار ده که ولو دای؟
کم کار؟
زرم شمسو چه هر رو را زر توایم دا تاریاک غم لدلی مخوره خود تا کلا ده چه خبره منی؟
دا خو پخوانه خبره ده ننو ولی پا کاری
ستانو لاسا ده کلی طولی خزی پی غورا کهی آره خادی ده چلار اسما وی آغا ده سالار تاریاکی خزر اغلا
دا خو هم دیره پخوانه خبره ده شل کاله دیره سره تیر کرده اوز با هم زمه او هم ده خزو لپی غورو سر عادت شوی اوز دا وایا چنن ولی را تا پخاری
تو خو میاسی هم لکی و تلایی خود خدای لپاره دی اولادونو جوان متا با کوا
تو واچی اولادونه واز استادی او زمه سره هیچ غم نشتا
نو چه ستا اولادونه هم دی ولی بیغوری ور سره که
څه بې غوري
لږ مخکې د دریدې ګل په مخکې تاریاک ونه خوړل
دا کار خو زه تل کوم څه پروا لري
ولې څه پروا لري کله چې اولادونه تا په تاریاک وویني فکر به وکړي چې دا ښه کار دی یوه ورځ به دوی هم په تاریاک اخته سي
زا بابا نه یې خوري
څنګه یې نه خوري دا اوه کلن ریدې ګل په څه پوهېږي ماشومان خو تل غواړي چې د مشرانو کارونه وکړي
نو څه وکم اوس د هر وار تاریاکو خوړلو لپاره له کوره وزم
په ځان پسې کوټه بندوه او سهر دې خوره
دا کار خو به وکم بل څه وایي
بل دا چې دا غم لړلي تاریاک دې یو ځای پټ ساته پرون دې د تاریاکو بوتل په تاخچه کې ایښي وو بیا ما لرې که
دومره کارونه مې په وس نه دي پوره هم به تاریاک له اولادونو پټ ساتم او هم به یې پټ خورم تا خو بیخی لاولادونو پولیس جوړ کړه
د پیسو په پټولو څنګه ښه پوهېږې او بکس ته دې دوه غبر قلفونه ور اچولي دي تاریاک هم په همغه بکس کې وساته
ته خو داسې راته لګیا یې لکه زه چې د ښځه او ته مې میړه یې زه به اوس له تا سره جوړ شم
خدای دې واخله خدای دې مکادوه تا دې خدای مړ کړي
اوهو دا د تاریاکو بوتل څنګه دلته پروت دی
شینکی لورې وا شینکی لورې ته دلته راسه
څه وایې مورې دادې درغلم
خدای مې دلې دې میړه خلاصه کړي د دې له لاسه خو مې زړه خوړین سو
دادې مورې راغلم څه دې ویلي
دادې پلار د تاریاکو بوتل دې څنګه د کوټې په منځ کې تش پروت دی کېدای شي تاریاک به مې پلار خوړلی وي ما سهار بوتل ولید ډېر تاریاک پکې وو
نوره نه یمه خبره مورې خو یو دوه ساعته مخکې ریدي ګل په دغه تخچه کې ګوتې وهلې
رښتیا وایې
هو مورې
داسې نه چې ریدي ګل خوړلې وي کور به مې خراب سي ریدي ګل چیرې دی
نه یمه خبره کوڅې ته به وتلی وي
ریدي ګله و ریدي ګله
وای خدای ورور جان به مې چیرې وای ریدي ګله وروره
ریدي ګله زویه چیرې وای کومه دی په کور کې نسته خو
مورې هغه پروت ریدي ګل نه دی
کومه دی
هغه دی پړ مخې پروت دی مورې
وای خدایه لکه چې کور مې خراب شو دا خو یې په رښتیا تریاک خوړلي دي تر خولې زکونه راغلي دي ریدي ګله زویا سترګې دې خلاصې که ریدي ګله زویا
دا خو یې نه خورېږي مورې څنګه یخ پخ پروت دی ورور مې
تا خو مړ دی
دازادی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو ته خدای پامان
ماته پنګروش رنگ شای ستاد پنګروش رنگ شای ستاد پنګروش رنگ می هر سهار بسوی پزړکی می دمنه ولولې را پروي او پزړکی می دمنه ولولې را پروي او ستاد پنګروش رنگ شای ستاد پنګروش رنگ می ہر سہارا بسوی پزڑکی میں دمنے ولولے را پروی او پزڑکی میں دمنے ولولے را پروی او سادہ پنگڑو چھن چھن